سلامونه د سحر نه بجې دي د مشال ریډیو خبرونه پیلوونند د جمعه مبارک ورځ او د 2013 کال د فروری د میاشتې 15 نیټه ده. په دې سهارنی شفت کې مو زه نجیب عامر کوربایم. په خبرونو کې را سره ملیحه میرزاده او په تخنیکی چارو کې فضل خان افریته ملګرتیا کوي. په هنګو کې بمی چاودنه، په اسلام آباد کې د ټولګوندیز کانفرنس پایلې، او د افغانستان سره د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزارت سرګندونې د دې خبرونې مهم رپورټونه جوړوي. نو رپورټونه روسه در پیژنو، خو دا غړي خبرونه د ملیح میرزاده نه.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. په خیبر پختونخوا قبایلی سیمه کې په دریو چاودنو کې 13 کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې ټول ګوندیزه غونډه کې ګوندونه د ترهګری پر ضد په ګډه تګلاره اتفاق ښودلی. افغان ولسمشر په کونړ ولایت کې د هوایي برید د وضاحت لپاره په افغانستان کې د ګډو ځواکونو نوی مشر راغوښتی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په شمال مغربي سیمه کې د زیارت په ورځ درې بریدونو کې لکتر لږ 13 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو مشکوک ځانمرګي برید کوونکي د خیبر پختونخوا په هنګو کې شپږ کسان وژل او 8 نور یې زخمیان کړل. د چارواکو په خبره برید کوونکي هدف یو چیک پوسټ و. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډي اس پي سید شوکت علي شاه مشال ریډیو ته وویل
جن کې کوز د نیوی پولیس او فرنټیر کوډ ملشي ولا نفسي موجود وي. دا روډ میرانچا ته تللی او دې پله په سر باندې جن چې کوز د دغه کې یو پوتش بارود او نډک ته کپو راغلو. دې کې یو پولیس اډکار دوا نیوی اډکاران شهیدان شو. درې سیویلین دی پکې.
په خواشاګ بلی سیمه اورګزو ایجنسی کې په یو بل برید کې د ملیشا ځواکونو او اهلکارو وژل شول. چارواکو ویلي د حسنزو په کلیواله سیمه کې د ملیشا ځواکونو گاډي د یو سړک غاړې خخ شوی بم سره 13 ورځ او جنگیدلو. دریم برید په بنو کې د لکتر لګه 15 برید کونکو لخوا د پولیسو په یو چوکې شوی چې پکې یو پولیس والا زخمی دی. د بنو د پولیسو مشر نثار تنولی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دریو ځانمرګي برید کونکو 13 ورځ خودکش جاکټ ایوال وزولی او پولیسو دوه نور حمله کوونکي وژل. د پاکستانی طالبانو ویان احسان الله احسان د برید ذمہواری قبول کړي. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په اسلام آباد کې 13 ورځ په ټولګوندي څغونډه کې د ترهګری پر ضد په ګډه تګلاره رضا شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د زیارت په ورځ د غونډې پر مهال ګډه اعلامیه ولوستله چې وی ویل د کانفرنس ګډونوال په دې اتفاق کوي چې د خبرو اترو لاره امن راوستل دي باید په لومړی توپ کې شامل وي. نوموړي زیاته کړه
د دې هیواد بقا، پرمختګ او سوکالي د دې مسلې په سم حل باندې تکیه کوي. په ملک کې د جمهوری نظام استحکام د دې مسلې په حل کولو کې مرسته کولای شي.
نوموړي زیاته کړه چې په غونډه کې شامل شپږ ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو په دې رضا وښودله چې د ترهګري ورپېښ چیلنجونو سره دی باید د آئین، قانون، امنیت او د هیواد د خودمختاري په رڼا کې مقابله وشي. یا د غونډه نه ناقانونه ګرځول شوې ډلې طریقې طالبان پاکستان لخوا حکومت ته د سولې د مشروطو خبرو اترو تر وړاندیز وروسته مخې ته راغله. دغه غونډه عوامي نېشنل ګوند رابللې وه چې د وسلوالو په کلکه مخالفت کوي. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر حامد کرزی د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شورو دروازې هوایي برید د وضاحت لپاره د زیارت په ورځ جنرال ډانفورډ راو غوښتلو. دغه برید چې پکې لس ولسي وګړي ووژل شو په حق لای په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو نوی مشر جنرال ډانفورډ وویل چې د القاعده د وګړو پر ضد یې ګډ عملیات ترسره کول چې د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه وویل د پیښې تحقیق کوي. په رهایشي سیمو کې د بمی چاودنه او یا د هوایي بریدونو نه کولو په حق له د جنرال جان ایلن پخوانی ژمنې ته په اشاره سره حامد کرزی وویل چې داسې پیښونه باید په راتلونکي کې په سختي سره ډډه وشي او دا چې بیا رامنځته کېدل به د منلو وړ نه وي. جنرال ډانفورډ د نوې دورې په پیښه خوشحالي څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې په آینده کې به د نیټو د خپلې پخوانی وعدې سره سم په رهایشي سیمه کې کاروایی نه کوي. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي 13 ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د ننګرهار ولایت په سرخا جلال آباد کې د گورنر شیرزی سره ولیدل. په ملاقات کې دواړو د امریکا او افغانستان ترمنځ پر روانه همکاري، د افغانستان د پایداري ترقی او خود انحصاري په مقصد د اصلاحاتو مضبوطولو او ملاتړ کولو په اړه د امریکا په دوامدار ژمنتیاي خبرې اترې وکړې. جیمز کنینګم په 13 لسیزه کې په افغانستان کې د تعلیم، د ښځو د حقونو او د اقتصادي پرمختګ په میدان کې په لاسته راوړنو رڼا واچوله. واچوله. امریکا په ننګرهار کې د بنیادی ډانچې د پرمختګ قانون ایجنسی مسله او د زراعت په ګډون په یو شمېر پروژو د 515 میلیون ډالر نه د زیاتو پیسو سرمایه کاری کړي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امریکا په ایران کې د اپوزیشن د هغه دوه مشرانو د خوشی کولو په غوښتنه کې شاملېږي چې دوه کاله وړاندې په کور کې نظر بند شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په پام کې واغستله چې میر حسین موساوی او مهدی کروبي کومو جرمونو لپاره نه دي تورن شوي. د موساوی میرمنه زارا راناورت چې د ښځو د حقونو یوه مبارزه ده ورسره نظر بنده ده. موساوی او کروبي د 2009 په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. صدر محمود احمدی نژاد په انتخاباتو کې په داسې حال کې کامیاب وګرځول شو چې اپوزیشن په انتخاباتو د درغلو دعوې کولې چې په نتیجه کې په لارو کوڅو کې مظاهرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سیاسي ګوندونو په روانو بندیزونو او په جون کې د صدارتي انتخاباتو نه مخکې د سیاسي مشرانو د بندي کولو په حق له اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د موساوي او کروبي د خوشي کولو غوښتنه د اروپایي ټولنې تر غوښتنې وروسته مخې ته راغلې. او په امریکایي سینټ کې د ریپبلیکن ګوند غړو تیره ورځ چا کېګل د هیواد د دفاع نوي وزیر ټاکلو په حق خپله رایه ودرولې. د صدر بارک اوباما لخوا نومول شوي امیدوار د رسمن پخلي لپاره په 16 ووټونو کې د 2 ووټونو کمی و. بارک اوباما په سمدستي ډول رد عمل څرګند کړ او په ریپبلیکن ګوند یې تورو لګو چې د هیواد سره د سیاست لوبه کوي. چا کېګل چې د نبراسکا ریاست پخواني سینیټر پاتې شوي، د امریکا ملګري هیواد د اسرائیل ملاتړ او ایران د اټومي وسله ترلاسه کولو نه د منع کولو په عزم باندې د پښتنو په لړ کې د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د مخالفت سره مخامخ دي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
په سلام پښتونخوا کې درته هر کله وایو. په دې خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه مهم رپورټونه درته لرو. په هنګو کې پرون د یوې ځانمرګي حمله په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي
بارودو ناټک څخه په راغلو دې کې یو پولیس اهلکار، دوا لیوی اهلکاران شهیدان شو او درې سیویلین دي پکې.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې پاکستانی سیاستوالو د طالبانو سره پر مذاکراتو زور راوړ. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو مرسته کوي خو د دې مذاکراتو برخه نه دي.
We are not really anywhere part of this process.
په بلوچستان کې د گورنر راج نه پس د امنیتی وزیر سره حال دی. په ډیره هم ریپورت لرو.
د امنیت سوال دی په کوټه کې یا د صوبې په نورو علاقو کې. زما په شال سره حالات سره عامه خراب روان دي، لکه څنګه چې د لمخه د نواغ انساني په حکومت کې وو.
د یو شمېر نورو ریپورټونو تر څنګ دا ریپورټ هم اورئ چې پېښور کې د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه لا هم روان دي.
سخت خړو تورو ورځو په بام تی مازیګر راغلی، کوشش چین د کترین سه زهره خام له ماشام
را سره اوسه. نور ریپورټونه هم شته او سندره هم. د امن لپاره د ان پی د ټول ګوندیز کانفرنس ګډه اعلامیه پرون مخم ناوخته مخې ته راغله. په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفنیار ولی خان له لوري رابلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پرون د زیارت په ورځ په دې خبره سلا وکړه چې له هغو طالب ورپکو سره د روغې جوړې په اړه خبرې وشي چې د پاکستان قانون او آئین منلو ته تیار وي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د اسلام آباد نه د خپل همکار ریاض مساخیل نه چې دا شیبه را سره په لیکل. ریاض
جی نجیب عامر، لکه څنګه چې توضیح کړو خو دغه زیارت په ورځ شوې غونډه کې خو شاسته لیرې چې کوم سیاسي او مذهبي جماعتونه دي هغه یا د هغې مشرانو او غړو ګډون وکړو. په دې کې چې کوم تر ټولو مهمه خبره ده هغه ده چې اکثریت غړي د دې خبرې سره متفق وو چې باید د طالبانو سره د وسلوالو سره خبرې اترې وشي او دغه شانتې د مسلې حل هغه ولټول شي. بیا چې کومه ګډه اعلامیه جاري شوې ده نو په هغې کې هم درې نقطې راغستې شوې دي چې تر ټولو اول پکې دا خبر ده چې کمو سبوره په ملک کې خلک وجل شوې دي یا نور پراتونکو کې بدغه شانتي کیږي د هغه لپاره ورسره ورسره چې کم د ملک ترقی ده یا معاشي حالت د هغه د خرابې تر ټولو مهمه وجه هغه دلته کې د امن نشوالی دی. نو باید چې د امن د راوستو لپاره او د نورو خلکو د وجنو لپاره او د معاشي ترقی لپاره د په ملک کې امن راوستي شو دي لپاره طالبانو سره خبرې اترې وکړي شي. دغه شانتي دا خبره هم دویمه نقطه پکې راغله چې د وینې داغ چې کم دی یا د وینې چې کم دغه هغه به مونږ په وینو نه بلکې په اوبو باندې وینځو. لہذا د دهشتګردۍ مقابله چې کم دی د دهشتګردۍ ختمون چې کم دی نو هغه به مونږ په ترهګرۍ په دهشتګردۍ نه کوو بلکې دا به د امن او د مذاکراتو د لارې لټوو. دغه شانتي بله چې کومه مهمه نقطه وه هغه دا وه چې د پاکستان د آئین او د قانون او د ملک چې کم اقتدار اعلی دی د هغې تحفظ هغه ضروري دی. په هر سړي ته په خپل خپل حدودو کې د کار اجازت وي. نو مطلب دا که دهشتګردۍ په مسله باندې خبرې کېږي که مذاکرات کېږي په هغې کې بعد تر ټولو اول چې کم د ملک آئین او قانون دی نو هر سړی به هغه مني.
ریاض په یو بل موضوع هم ستاسو معلومات غواړو، هغه دا چې په پاکستان کې د انتخاباتو په اړه یوې ادارې فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک په نوم یوه اداره ده، دوی ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې عام ولسی خلک چې دوی به د ووټ اچولو پر مهال یا د هغې نه وړاندې یو لړ ستونزو سره مخامخ وي. په دې اړه څه تفصیل لري تاسو؟
جی بالکل، دا چکم ادارہ دا فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹورک یا فافن نو دا غیر سرکاری ادارہ دا دی خپل یو رپورٹ جاری کرے دی چکم د دې په مختلف د ملک په مختلفو برخو کې کم د دې ابزرورز ناشتي یا کم د دې سارون کې ناشتي نو هغې خپل سر وې کړی دا هغې سارا نکړی دا بیا هغې مختلف نقطې اگر اوچتې کړې دي او مرکزی الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې باید هغې صوبائی او ضلعي الیکشن کمیشنر ته ووایي چې دغه مسلې حل کړي. په دې کې بعضې مسلې داسې دي چې د یو سړي ووټ نه دی رجسټر شوی یا هغه خپل ووټ بدلول غواړي یا په هغې کې څه مسلې او دی غواړي چې زه دغه دفتر ته ورشم ضلعي دفتر ته ورشم خپل ووټ تصدیق کم یا هغه بدل کم یا دغه اندراج کم نو دي ته بعض مسلې دي. په دغه مسلو کې یو خدا دا چې کم د دې ته د رصد خبره ده یعنی فاصله دومره زیاته ده چې یو عام سړی هلته کې نشي رسېدی. بیا نو دویمه مسله بیا دي دا بیان کړی ده چې په دې کې سیکیورټي بیریئرز لګېدلي دي په ځای خنډان دي ناکې دي چې پوسټونه دي یا چې کم دفتر دي د الیکشن د ضلعي الیکشن کمیشنرانو هغه د فوج یا د پولیسو یا د ایف سي د دې خلکو د بارکونو یا د تاڼو په شا باندې جوړ دي. نو بیا هم دغه خلکو عام خلکو ته دغه در رسېدل ګران دي. ورسره ورسره چې کم دی نو ښکاره ساین بورډونه یا اشارې نه دي لګېدلي چې ګنی کم ځای کې کم دفتر دی نو دا هم یو وجه ده. په دغه علاقو کې یو چې کم دی نو موږ قبایلي ایجنسو خبرو کړو کورمو ایجنسی ده هلته کې دغه شانتې مسلې شته. بیا نور په خیبر پښتونخوا کې تورخر علاقه ده کوز دیر کوهستان او ابتاباد بنیر دا داسې علاقې دي بنو هنګو او ټانګ دا داسې علاقې دي چې دلته کې خلکو ته مسلې دي او دی مرکزی الیکشن کمیشن ته ویلي دي چې باید دغه مسلې حل کړي چې دغه شان راتلونکي ټول ټاکنې په ښه شانو شي او په دې کې د زیاتو خلکو د ووټ اچولو هغه کومه شره چې ده نو هغه ترلاسه کړي.
مننه ریاض موساخیل د اسلام آباد نه د ټلیفون په لیک را سره و چې په روانو چارو باندې تاسو ته معلومات درکول.
دا مشال ریډیو ده.
د په پېښور گورنر هاوس کې تیره ورځ په یو دستوره کې د باجوړ او مومندو همدارنګه جنوبي وزیرستان د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د وی پروژې پرانسته کړې شوې ده. په دې دستوره کې گورنر انجینیر شوکت الله او همدارنګه د نړیوال بانک استازي هم موجود. تفصیل اخلو له پېښور دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه غلام غوث موجود دی. غلام غوث څه تفصیل لري؟
ډېره مننه نجیب احمد صاحب. بالکل دا دستور چې کوم دنو تیره ورځ په گورنر هاوس په خبر کې ترسره شو دا او په دې کې د خیبر پښتونخوا نوې ټاکل شوی گورنر انجینیر شوکت الله ورسره د فاټا سیکرټریټ چارواکو ورسره د نړیوال بانک چې کوم یو جوړ پورې چارواکي دي هغه په دې کې ګډون وکړو وینال ډنګ او په دې کې دا پروژه چې کوم ده نو دا د باجوړ او د مومن او د جنوبي وزیرستان لپاره ده او دې کې دا د یو کور او شل لکرو په امریکایي ډالرو دغه پروژه او دا د فاټا سیکرټریټ چې کوم دی نو د فاټا سیکرټریټ ته به لکه مطلب دا پروژه چې کوم ده دا د کیږي امریکایي دي. نو په دې کې ځکه د فاټا سیکرټریټ چارواکو هم دغه وکړو ګډون وکړو په دې کې چې کوم دغه دی کډیوال پرمختګ دی په هغې باندې په دې کې دغه کیږي دا پیسې لګول کیږي په دې ټول دغه ډیوریشن یا موده چې کومه ده نو هغه 15 لږه میاشتې ده. په 15 میاشت کې به چې کوم نو ده روژه سر ته رسي او د پرمختګ بیرابیل کارونه به په دې کې کېږي په دغه درې واړه ایجنسیانو کې. او په دې کې چې کوم دی نو چې کومه شمسي توانایي ده د هغې لغه به سامانونه به خلکو ته ورکړي کېږي. او پرون په ګورنر هاوس کې خبر شو چې کومه دستوره ترسره شوله نو په هغې کې هم چې کوم قبایلي جرګه راغلي وه هغې په مخ کې د دې پروژې په اړه باندې خبرې اترې وکړې نو هغې ده هم د شمسي توانایي بعضې څیزونه چې کوم دي ورکړې شو. خو د شمسي توانایي نه علاوه چې کوم دی نو نور د کلیوال پرمختګ شو کې دا ډېرې زیاتې ډګرې یو کرول او شلک امریکایي ډالرې دي. نو په دې باندې به نور د پرمختګ چې کوم کارونه دي نو هغه په دغه درې واړه ایجنسیانو کې چې کوم دی نو هم ترسره کېږي.
ډېره زیاته مننه زموږ همکار غلام غوث چې د پېښور نه راسره وو او په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د هلو ځلو په اړه رپورټ راکوله.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې پپاو کم یو لس بجو اقتصادي نړۍ پپاو کم 2 بجو د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو
د ځوانانو حق
35 منټه کم 3 بجو
اتلان
پپاو کم 3 بجو
پام کوا
پپاو کم 4 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 5 بجو
په هنګو کې 13 ورځ د ځانمرګي حمله په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. چارواکي وايي زیاته مرګ ژوبله ولسی خلکو ته وړېدلې خو برید په یو امنیتي پوسته باندې ترسره شو. د مشال همکار له سیمینار رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګي بدله عمله درې امنیتي اهلکارو په شمول شپږ عام وګړي مړه او اته نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو تر مخه چې د پنجشنبې په ورځ قریبا 15 بجې دغه برید په ټل سیمه کې پر یوې چیک پوسټ باندې شوی دی. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډي اس پي سید شوکت علي شاه وایي چې د برید په وخت یو شمېر سرتېري په پوسټ کې موجود وو. چارواکي زیاتوي چې په برید کې ټول 14 کسان په نښه شوي دي.
د نیوی پولیس او فرنټیر کو دا ملیشی والا نفسی موجود وی دا روډ میرانشاه ته تللی او دې پله په سر باندې جن چیک پوسټ دا دغه کې یو پوتاش بارود او ناټک څه کپو راغلو دې کې یو پولیس اهلکار دوا نیوی اهلکاران شهیدان شو
امنیتی چارواکی پر وینا چې د برید له امله چیک پوسټ ته سخت زیان رسیدلی دی. ډی ایس پی سید شوکت علي شاه په خپلو خبرو کې مشال لوډیو ته وویل چې د برید کولو ظاهري هدف امنیتی سرتېری ول خو چارواکي زیاتوي چې په برید کې زیات زیان عام خلکو ته رسیدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په زخمیانو کې ټول ولسی وګړي شامل دي. د پیښې وروسته ټول زخمیان د علاج لپاره هسپتالونو ته رسولي دي. د صحت محکمې موجوده مشر ډاکټر ګل رحمان وای چې په اسپیټالونو کې د زخمیانو علاج په صحیح توګه روان دی.
ټول ډاکټر موجود دي، مرجن سي نافذ دي. په ما کې سونو ټول نو مو تل فینش طرف کړی دی. هغه ته کوم د چا زخمیانو علاج کول شو اکړې دي چې کوم دغه د کار نو هغه مت څنګه اسپیټال ته ریفر کړی دي. د انګو اسپیټال کې مې شک پلا ورباني لګېري و بیماران غلي دي سیریس دي. او دینه په سوس ماته اطلاع راغله چې یو څو کسانې په امبولانس کې چولی تل نه روان کړی دي. هغه د دې انګو کې مو دغه ټریټمنټ کوي شو خو ډېر ښه دي چې موږ نه
هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پوله او رګزو ایجنسی او کورمی ایجنسی سره لګیدلې ده چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. واضح دی چې په دوه اونیو کې دغه دویم ځل دی چې په سیمه کې ځانمرګې برید کېږي. د دې نه وړاندې د هنګو ښار په پټ بازار کې د دې میاشت په اول نیټې برید شوی و چې پکې روغتیایي چارواکو تر مخه 24 اولسي وګړي مړه او 3 نور زخمیان شوي ول. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګې برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د مشال ترڅنګ اوسئ. هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپه ګو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې سړډول برخه نه لري او کابل کې د علماو کانفرنس به د مارچ په لومړۍ یا دویمه هفته کې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان پرون په خپل اونیزه خبری غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی به په افغانستان کې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د جوړجاړۍ لپاره خپلې مرستې بیا هم جاري ساتي. د موضوع تفصیل د اسلام آباد نه د رابعه اکرم خان په ریپورت کې.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وینا ده چې دوی په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکرات په عمل کې صبر خانه لري. د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې په هفتهوار خبري غونډه کې د خارجه چارو وزارت ویان معظم علي خان وویل چې پاکستان صرف په دې عمل کې مرسته کوي.
مونږ د دې عمل حصہ نه یو، مونږ د دې عمل حمایت کوو. مونږ په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستو کې مرسته کړې ده، ځکه چې مونږ محسوسو چې د امن او مصلحت طرف ته دا صحیح لار ده.
په کابل کې د علماو کانفرنس په حق له معظم علي خان زیاته کړه چې د مارچ میاشتې په وړومبۍ یا دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي، او کم چې پاکستانی علماو کې لږ ډیر اختلافات راغلي دي نو هغه به دغه عالمان په خپل منځ کې حل کړي.
بیا ویم چې مونږ د دې عمل حمایت کوو، د دې کانفرنس حمایت کوو. د مارچ په لومړۍ او دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي، او د پاکستان علماو ترمنځ چې کوم اختلافات دي امید دی چې هغوی به دا پخپل حل کړي.
په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې د پاکستان سره برخه نه لرلو په حق له د افغان امور ماهر طاهر خان وایي
د دغه خبرو حمایت یا د هغه ملاتړ خو کوي، البته په دغه خبرو کې شریک نه دي. طالبان هم دا نه غواړي چې دا وخت یو درېم هیواد دغه شریک شي، ځکه طالبانو دا پالیسي ده چې هغه دا خبره کوي چې د دې جګړه امریکا سره ده، او اوس بل هیواد دا وخت هیڅ رول نشته مستقبل کې. بیا کتی شي چې آیا دا خبرې بیا کله شروع کیږي، بیا طالبان او امریکا څومره مخکې ځي. نو دا خبره د پاکستان څنګه ده؟ پاکستان په کې نیغ په نیغه هیڅ رول نشته، او پاکستان دا پخوا هم ویلي وو چې پاکستان به مستقبل کې هیڅکله هم چې کله د افغانستان په اړه باندې د مستقبل خبرې کیږي نو دوی په کې نیغ په نیغه کې نه دي، البته د هغې حمایت به جاري ساتي.
د نوموړي په وینا چې پاکستان دا خبره پخوا هم کړې وه چې دوی به دې عمل کې نیغ په نیغه کې نه دي، خو حمایت به یې جاري ساتي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د امریکا فارن پالیسی مجلې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د پاکستان درې سیاسي مشران ولسمشر آصف علي زرداری، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د تحریک انصاف مشر عمران خان په ګوته شوی چې خی د راتلونکو ممکنه انتخاباتو وروسته د هیواد مشري وکړي. په لیکنه کې د درې واړو مشرانو سیاسي پس منظر، دوی سغواړي او خ او بد اړخونه سدي جاج اخیستل شوی. لنډیز بیل عبدالحی کاکړ وره.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوالی شمایلا ان چودری مقالې ته هغه کسان چې د پاکستان مشري به کوي عنوان غوره کړی دی. لیکوال وایي د راتلونکو ممکنه انتخاباتو په نتیجه کې به د حکومت په جوړولو کې طاهر القادری، چیف جسټس افتخار چودری، فوج او ترڅه د میډیا رول ولوبوي. خو د دې په وینا شایي د دې هیواد د مشري کولو واګې ولسمشر آصف علي زرداری، میاں نواز شریف او یا عمران خان په لاس کې ونیسي. شمالا چودری بیا د درې واړو سیاسي پس منظر، دوی څه غواړي او شاو بد اړخونه څه دي باندې رڼا اچوي. په لیکنه کې په سر کې د آصف علي زرداری په اړه لیکي. دا وایي نوموړی به تر عامو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د سپتمبر په میاشت کې د هیواد د صدارت موده پوره کړي، خو داسې ښکاري چې دی به یو ځل بیا صدر جوړېدل وغواړي. خو د دې په وینا بیا ولسمشر جوړېدل به د دې لپاره لږ څه ګرانوي. له دې وروسته دا د آصف علي زرداری په ښه اړخونو خبره کوي. د شمالي چودري په خبره په آصف علي زرداری کې د مخلوط حکومت په سختو حالاتو کې د ساتلو لپاره د معاملو یا سوداګري صلاحیت سته. د دې په واکمنۍ کې اتلسم ترمیم منظور شو او د نیټو لپاره لار خلاصه شوه. خو د لیکوال په وینا د آصف علي زرداری لپاره د تاوان خبره ده چې دا سشکاري هر څوک د د پرزت په کار کولو لګیا دي. د په دشمنانو کې فوج، عدلیه، مخالفه سیاسي ګوندونه، سعودي عرب او یو شمیر نور شامل دي. ل دې وروسته شمالا چودري بیا د میاں نواز شریف سیاسي پس منظر بیانوي چې غواړي د دریم ځل لپاره وزیر اعظم سي. د دې په وینا که څه هم نواز شریف یو منظمه ګوند لري، خو د پیپلز پارټي په رنګ قومي حیثیت نه لري. البته کورنۍ حکومتداري په انتخابي حلقو کې ترقیاتي کارونه شکول، ګټونکو امیدواران معلومول او ځوانان او د متوسط طبقې خلک له ځان سره د ملګری کولو هڅې د نواز شریف په شا اړخونو کې راځي. لیکوال بیا د نواز شریف په هغو اړخونو رڼا چوي چې تاواني دي. لکه دا چې هغه له ترګرو سره خبرې کوي، بل دا چې په جنوبی پنجاب کې زیات ووټ دی او هلته لشکرې جنگوي، سپاه صحابه، جیش محمد او لشکرې طیبه ډیر فعال دي. نو په داسې حال کې نواز شریف دوی له پامه نسی غورځولای. د دې ګوند د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله په 2010 کال کې د زمینی انتخاباتو د مهم پر وخت د سپاه صحابه مدرسې ته ورغلی او له مشرانو سره یې لیدلی وو. د دې بیانولو وروسته لیکواله شمایله چودري وای له دې اړیکو څخه داسې ښکاري چې شایي د نواز شریف په مشرۍ حکومت به د اوټونو په بدل کې د امن پر ځای ساتلو او نورو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره دغو انتها پسندو ډلو ته د مراتو ورکولو پر لور زیات رجحان ولري. له دې وروسته بیا شمایله چودري د تحریک انصاف د مشر عمران خان جاج اخلي. دا وای په تیرو دوو کلونو کې د دې ګوند شهرت زیات شوی چورباندی د ځینو لخوا د شک کېږي چې ګواکې د عمران خان شاته د فوجي اسټابلیشمنت لاس دی، نو ځکه دی به د فوج د کورنیو او بهرنیو ګټو د پرمخ وړلو لپاره د یوه ترجمان په توګه کار وکړي. خو شمایله چودري پر مخ لیکي چې د عمران خان لخوا د ستر روایتي پارټیانو پر ضد د ژغ د پنجاب شاري او متوسطې طبقې د تعلیم یافته رای ورکونکو لپاره زیات په زړه پورې دی. خو د لیکوال په خبره تحریک انصاف له 14 کلونو راهیسې سیاست کوي، خو د ګوند منشور او مشر په پارلمان کې نمائندګي نه لري. د دې ترڅنګ په دې ګوند کې دننه د مشرانو مخې ته د چیلنجونو ګنګوسې، د ګوند په صوبایي سطح کمزوري موجودګي، پر میډیا د عمران خان خوږې خبرې باید د تحریک انصاف د بدلون راوستو خیالي ایجنډا د سرته رسولو پاړه پښتنې راولاړې کړي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
ڈولے لڑا
تاسو سندره د مشال رادیو نوران اوریدا نه نیمه بجې دی د خبرونو لنډیز او ترغی ورسته بیا کورنوی او نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو.
د پاکستان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمه کې تیر ورځ په دریو بمی چاودنو کې لږ تر لږه اتلس کسان وژل شوي دي. یوه چاودنه په هنګو کې شوې چې هدف یې یو چیک پوسټ و. په یاد برید کې شپږ کسان وژل شوي. په اورځو ایجنسۍ کې د ملیشیا ځواک او اهلکار وژل شوي دي. ګاډۍ د سړک غاړې خخ بم سره جنګېدلې. بل برید په بنو کې د پولیسو په چوکۍ شوې اووه برید کوونکي پکې لمینځه تللي. په اسلام آباد کې تیر ورځ د عوامي نشرګون لخوا په رابلل شوې یو ورځنۍ ټولګوندي غونډه کې سیاسي پارټیانې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلاره رضا شوي. د عوامي نشګون مشر اسفندیار ولی خان ویل ګډونوالو په دې اتفاق خودلو چې باید خبرو اترو للارې امن راوستلو ته دې ترجیح ورکړ شي. افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شورو د ورځې هوایي برید د وضاحت لپاره د زیارت په ورځ جنرال ډانفورد راو غوښتلو. په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو نوي مشر جنرال ډانفورد وویل چې د پیښې تحقیق کوي. په یاد برید کې لس ولسي وګړي وژل شول. حامد کرزی وویل چې په راتلونکي کې د داسې پیښو نه باید په سختي سره ډډه وشي. تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کنینګم د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د گورنر شیرزی سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه د امریکا او افغانستان ترمنځ پروانه همکاري د افغانستان د پایداري ترقی او خود انحصاري په مقصد د امریکا په دوامداره ژمنتیا وغږېدل. امریکا په ایران کې د اپوزیشن دوه مشرانو میر حسین موساوی او مهدی کروبی د خوشي کولو په غوښتنه کې شامل دي چې دوه کاله وړاندې په کور کې نظر بند شوي. موساوی او کروبی د 2009 په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. او په امریکایي سېنات کې د ریپبلیکن ګوند غړو تیر ورځ چا هیګل د دفاع د نوي وزیر ټاکلو په حق خپل رایه ودربلې. هیګل د امریکا ملګري هیواد د اسرائیل ملاتړ او ایران د اټمي وسله ترلاسه کولو نه د منع کولو په عزم باندې د پښتنو په لړ کې د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د مخالفت سره مخامخ دي.
ملیحا میرزاده و چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار رابع اکرم خان تاسو ته د نن ورځې د مطبوعاتو سرټکی وړاندې کوي.
جمهور اسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ پاکستان الیکشن کمیشن ختمول لپاره د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری درخواست رد کړې ده. ادارې وایي چې عدالت خپل فیصله کې لیکلي دي چې طاهر القادری دا ثابته نه کړه چې د هغه کم حق متاثر شوی دی او نه یې خپله نیکنیتي ثابته کړه چې هغه الیکشن کمیشن ولې ختمول غواړي. نو عدالت دا درخواست خارج کړو. وایي چې موږ د الیکشن طرف ته روان دي. په داسې وخت کې الیکشن کمیشن ختمول مطالبه درسته نه ده. ادارې زیاتوي چې دا خبره مهمه ده چې ټول ټاکنو په وخت کولو کې په ظاهره سخن نه ښکاري او انتخابي عمل شفافه جوړولو لپاره کوششونه جاري دي. په دې سلسله کې الیکشن کمیشن، سټیټ بینک او د ایف بی آر مشترکه اجلاسونه وشو. پارلماني کمیټې د انتخابي اصلاحاتو سفارشونه وکړه او د انتخابي امیدوارو د کره کتنې لپاره به نور اجلاسونه هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سفارشونو او نورو اصلاحاتو د دې قانوني شکل ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو سره په قطر کې 15 ورځنی مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول. د طالبانو مطالبه د پوره کولو باور باوجود اغوی په مذاکرات کوونکو باندې اعتماد نه کړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو له اړخه په مذاکراتو د عدم اتحاد وجوهات کې دي شي. خو زموږ مطابق د بې اعتمادۍ ټولو غټه وجه د امریکایي چارواکو او د ناټو کمانډرانو هغه بیانات دي چې د ناټو پوځونو د وتو نه پس په افغانستان کې د امریکایي پوځونو د موجودګۍ اشاره ورکړې ده. ادارې زیاتوي چې د کرزی حکومت د لیر کولو شرط دمره سخت دی چې په دې عمل درآمد په دې به ممکنه نه وي، ځکه چې عبوري حکومت راتلو نه پس امریکا او ناټو پوځونو سره داسې څه قابل قبول حکومت بنوي چې د هغې د مفاداتو خیال وساتي. ادارې زیاتوي چې داسې ښکاري چې طالبان د مخکې په شان د خپل شرطونو مطابق په مذاکراتو کې برخه اخیستو او د خپلې مرضۍ مطابق د نتیجو د حاصلولو فیصله کړې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې طالبانو له اړخه مولانا فضل الرحمن سره ملاوېدل صحیح فعل نه دی. که مولانا فضل الرحمن د دې لپاره قابل قبول نه وو، نو د ضمانت لپاره د دوی نوم ولې ورکړی وو؟ د طالبانو د دې رویې نه د دې خبرې اظهار کیږي چې په روانو ورځو کې به ناټو پوځونو ته د حملو مخه کېدای شي او طالبان په حملو کې نوره اضافه هم کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز ورسپانې کې د دفاع چارو کارپو اکرم سهګل لیکلي تیره میاشت د ښه حکومتداري له وجې طاهر سلور لارې مخه ونیول شوه چې د اکثریتي خاموشه پاکستانیانو خواهش و چې غوښتل یې په هیبات کې د ډرامې نه بلکې د اصلي جمهوریت ضرورت دی. ډاکټر طاهر القادری د ولس د دغه خواهش نه فائده پورته کولو هڅه وکړه او په اسلام آباد کې درنه ورکړه. د لیکوال په وینا د خلکو مرستې ترلاسه کولو لپاره د ډاکټر قادری دننه سیاستوال قصدن قانوني لار خپل نکړه. ډاکټر قادری په 15 منټو کې د ماشالله لګیدو مخه نه دی نیولې چې هغه په دې اړه ادا کوي، خو کچري عمران خان په هغه درنی کې د شاملې دوه فیصله کړې وي نو وفاقي وزیر رحمان ملک به د خبرې لپاره کافي وي چې پر امن مظاهره کوونکي په قهر کړی وي. دی نیوز کې لیکوال اکرم سهگل زیاتوي چې د دوی سیاسي مشران د اداري فساد او د خپل خوخو مثالونه دي، بلې خوا په سیاسي منظرنامې کې د استعداد او د ایمانداري نشواله دي چې په لوڅو کو ناست خلکو لپاره مثال جوړ شي. په سیاسي بهیر کې نه یوازې مشرانو ته خلک ګوري، بلکې پر هغوی ملګرو هم غور کوي او یو سړی له هغې پیژندل کیږي چې د هغه ملګري څوک دي. ورسپانه دی نیوز لیکي چې سپریم کورټ حق لري چې الیکشن کمیشن لپاره داسې تګلاره جوړ کړي چې آزاد او شفاف ټاکنې یقیني کړل شي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس د افغانستان د هوائي ځواک میجر عبدالوهاب وردک په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه د وتلو تیاری کوي، دغه هیواد جدید الوتکو ته اړتیا لري. خبر ایجنس لیکي چې په غریز هیواد کې هوائي قوت ډیر زیات مهم وي، ځکه چې د خراب سړکونو جال ورپکو په ماینونو الوزولې دي. افغان حکومت په امریکا فشار راوړي چې هوائي قوت یې نور پیاوړی کړي. خبر ایجنس د میجر عبدالوهاب وردک د خوري زیاتوي کچري امریکا دغه الوتکې نه ورکوي نو دوی ډیر لوی او پیچلي چیلنجونو سره مخ کېدلی شي. خبر ایجنس لیکي چې له افغانستان د وتلو ستراتیژي په ترڅ کې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مرستې کوي، خو افغان حکومت وايي په دې اړه کار ډیر په قلاله روان دی. خبر ایجنس لیکي چې په کابل کې د ناټو د هوایي ځواک روزنې وایان د وای چې دا وخت افغان هوایي ځواک سره د عملیاتو لپاره درې سلویخت هلیکاپټر دي چې زیاتره پکې روسي ساخت ترانسپورت الوتکې دي. خبر ایجنس د وردک د خولي په مقاله کې زیاتوي چې امریکای د سامانونو وړلو لپاره لوی الوتکې C-130 او د بریدونو لپاره کاروونکي شل A-T الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له افغانستان په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو لمخه پاکستان او افغانستان د امریکا په ملاتړ له طالبانو نورو وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینې په لړ کې یو شمیر ګامونه پورته کړي دي. د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو کانفرنس را بلل له دغو ګامونو یو دی، خو د پاکستان علما کونسل په غونډه کې له ګډون انکار کړی دی. پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستان هغه مذهبي سیاسي ګوندونه چې په افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیات نفوذ لري په کانفرنس کې ګډون کوي او که څنګه؟ عبدالحی کاکړ رپورټ لري.
که څه هم څو ورځې وړاندې د افغانستان د دینی عالمانو یوې ډلې د اسلام آباد د سفر پر وخت له پاکستاني چارواکو او نورو اړوند غاړو د مارچ په میاشت کې په کابل کې د دینی عالمانو د کانفرنس لپاره ملاتړ ترلاسه کړی، خو د پاکستان د علما کونسل د مشر مولانا طاهر اشرفي خبرو د کانفرنس سره تړلې هیلې لږ څه تتې کړې. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو جګړې ته د جهاد نوم ورکړی او ویل چې تر څو افغان حکومت دوی ترګر بولي تر هغو په علما کانفرنس کې ګډون نسی کولای. که څه مولانا طاهر اشرفي له پنجاب سره تعلق لري او شایي په افغانستان کې په فعالو ډلو هغه سي نفوذ نه لري لکه چې جمع سامي، جمعیت العلماء اسلام او مولانا سميع الحق لري. پښتانه ده چې دغه درې واړه ډلې په دې کانفرنس کې ګډون کوي او کنه. د جمعیت العلماء اسلام ویان جلیل جان په دې اړه مشال لري ټول چې د دوی ګوند د مولانا طاهر اشرفي د فیصله پابند نه دی، البته دوی لا تر اوسه په دې اړه څه پریکړه نه ده کړې.
دغه زمونږ مرکزی شورا مرکزی عامله دا بکینی پرې باندې غور کوي د شي اچانک فیصله او اچانک هغه نه کیږي. تیر ظلم دا شوی ونه مخو شرکت نو کړي د ظلم زمونږ جماعت فیصله وکړي. صرف خو جمعیت العلماء نه دی او خپل پارټي د خپل علما کونسل دی داږي نه زمونږ سره اړین سره تلل یا نه تلل زمونږ خپل فیصله وي.
جمعیت اسلامی د پاکستان یو بل مذهبي ګوند دی چې د افغان طالبانو په مقابله کې د بهرنیو ځواکونو پر ضد جنگیدونکي د ګلبدین حکمتیار پر ډله زیات نفوذ لري، خو جمعیت اسلامی هم په کانفرنس کې لګډونه انکار کوي. د دې ګوند د قبایلی سیمو مشر زرنور افریدی مشال ریډیو ته د دې خبرې د تصدیق پر وخت د ګډون نه کولو وجه داسې بیان کړه.
حقیقت خود اسی دای چې په افغانستان کې خو تر اوسه پورې ډېرې ډلې مشتدي او بنیادی خبره خو دا ده چې دا نور کم قوتونه دی هغه پابندیم لګولې دا چې یاره د کانفرنس ته به سوک نه راځي، مطلب طالبانو طرف نه دا تریټ موجود دی، هغه ایران کړی دی نو دیو جن جماعت اسلامی په داسې متنازع پروګرامونو کې شرکت شیدای دا مناسب نه ګڼي.
خو داسې ویل کېږي چې د جمعیت العلماء اسلام او جمعیت اسلامی په پرتلا پر افغان طالبانو زیات نفوذ د اکوړه خټک د محتمم او مذهبي سیاسي مشر مولانا سمیع الحق دی. که څه مشال ریډیو پر لپسې هڅه وکړه چې لنموړي سره په دې اړه خبرې وکړي خو بریالی نسوه. البته مولانا طاهر اشرفي چې څو ورځې مخکې د کابل د علما په اعلان شوي کانفرنس کې له ګډون انکار وکړي نو دا وایي وکړه چې په دې کې د مولانا سمیع الحق خوښه هم شامله ده. پښتانه راځي چې چرته د پاکستان هغه سیاسي پارټیانې چې پر افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو زیات نفوذ لري په علما کانفرنس کې برخه وانخلي، نو آیا کانفرنس به هغه سي نتیجې ورکړي چې ورځنی افغان حکومت پاکستان او نور نړیوال ملاتړي هیله لري؟ د پښتنو په پېښور کې د دفاعي چارو لکارپو بریګیډیر سعد محمد خان زخه وکړه.
بریلوی گروپونه هغه سره له طالبانو خو سره بالکل نظریاتي طور باندې یو ډېر لوی اختلاف دی او تاریخ واقعي بالکل قابل قبول افغانستان کې بل قابل قبول نه. نو چونکه د سرحدي علاقو کې زمونږه د پاکستان او افغانستان کې حنفي مکتب فکر دی هغه کې دا دیوبندی د سره نظریه سره دی دغه د منسلک دی. نو تر څو پر چې تر دیوبندی گروپونه پاکستان نه دینه دغه کوي انکار کوي ټلوتا
د دواړو هیوادونو پر کچه د دینی عالمانو د کانفرنس رابللو د پریکړه تیر کال هغه وخت د پاکستان او افغانستان ترمنځ وسوه کله چې د افغانستان د سولې عالي شورا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې د اسلام آباد سفر ترسره کړی.
یو نړیوال سروې ښیي چې پاکستان کې خلک د امریکا د اوسمهالي حکومت د کارونو نه مطمئنه نه دي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او پاکستان ځانونه د یو بل اتحادیان ګڼي. د دواړو خواو ترمنځ اړیکې نورې هم هله کړکېچنه شو چې امریکا بې د پاکستان له خبرولو تیر کال په ایبټ آباد کې اوسامه بن لادن په نښه کړ. د موضوع تفصیل د مجید بابر.
د ګیلپ لخوا د یوې سروې تر مخه په پاکستان کې په لسو کې نهو کسانو د امریکایي ولسمشر اوباما د ړومبنۍ حکومتي دورې په اړه چې له پاکستان سره پکې اړیکې ډېرې خرابې وي د امریکا د مشرتابه په اړه د ناخوښۍ اظهار کړی دی. په سروې کې راغلي چې 94% پاکستانیان د امریکا مشرتابه نه خوښوي او صرف 4% په اړه د مثبتې رایې اظهار کړی دی. ګیلپ وایي چې تر دا مهال د امریکایي مشرتابه په اړه د پاکستانیانو لخوا دا تر ټولو کم د ناخوښۍ څرګندونه ده. ګیلپ وایي چې د پاکستانیانو لخوا دا په تاریخي توګه د دوی تر ټولو د نمایا ملګري امریکا د مشرتابه په اړه د خوښۍ تر ټولو کمه کچه ده. خو د اوباما د ړومبنۍ دورې حکومت په اړه دغه کچه کله زیاته شوې او کله کمه شوې ده. لکه د بیلګې په توګه د 2011 کال د مئی تر میاشتې پورې 28% پاکستانیانو د امریکا د مشرتابه په اړه مثبت رایه لرله. خو ګیلپ زیاتوي چې کله هم د دغه کال د مئی په 2 نیټه امریکایي ځواکونو بغیر د پاکستانی ځواکونو د مرستې په ځانګړي عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووجلو، نو د امریکایي مشرتابه په اړه د پاکستانیانو رائے منفي شولې او هغه ځکه چې پاکستانیان دغه عملیاتو ته په خپل خوره تیری وایي. ګیلپ وایي چې دا سروې د 2012 کال د سپتمبر د 13 نیټې نه تر اکتوبر د میاشتې د 14 نیټې پورې ترسره شوې ده او په دې سروې کې په مختلفو وختونو کې 1000 پاکستانیانو نه بیلابیلې پوښتنې شوې وي. په دې سروې کې د پاکستانیانو نه د خپل حکومت د مشرانو په اړه هم پوښتنه شوې وه. ګیلپ وایي چې په 2008 کال کې د پارلماني انتخاباتو نه پس 45% پاکستانیانو د آصف زرداری په مشرۍ کې د منتخب حکومت لپاره د مثبت رائے اظهار کړی وو. خو د تیر کال د مارچ نه تر اکتوبر میاشتې پورې دغه کچه 23% ته راټیټه شوې وه. ګیلپ وایي چې په پاکستان کې د روان کال د مئی په میاشت کې کېدونکي انتخابات به د دغه هیواد د راتلونکي او د امریکا سره د تعلقاتو په لړ کې ډېر مهم رول لوبوي. دا به د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په پوره امن توګه به د اقتدار منتقلي وشي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د مشال ریډیو د ملګرو د خبرونې په دې برخه کې د سایماناس په واسطه سندره لرو.
دنیا سو اوګي ساده دنیا لایا ما با دخل دنیا سو
د سایماناس پواس کې تاسې د غنی خان کلام اوریده. په بلوچستان صوبه کې د گورنر راج تر لګیدو وروسته د امنیت وضع ښه شوی او د نامنې ډېرې پیښې تر ډېره بریده کمې شوې دي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې پخوانی حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکامه و او که د نامنې د پیښو مخنیوي درې میډلې وکړ. خدای نور ناصر له کوټې نه نور حل کوي.
د جنوري له څوارلسمې نیټې وروسته کله چې په بلوچستان صوبه کې د صوبایي حکومت د ختمېدو او د ګورنر راج د لګېدو اعلان شوی، تر ډېره ځایه د ناامنۍ په پیښو کې کمی راغلی. د دې سیمې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د پخواني صوبایي حکومت چارواکي د ناامنۍ د پیښو ذمهواره وو او همځکه د دوی په وخت کې د ناامنۍ پیښې زیاتې کېدې. پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې ورته نظر لري. د یاد ګوند عبدالرؤف لالا په دې هکله مشال راډیو ته وویل:
مختلفو موقعو باندې پر خپل حکومت دا گواہی ورکوله چار دازمر حکومت کی وزیران احمدی کہتے کی کہ کم دا اوا برا ساوان دا تاکستلین دا سکی دا دمنی پدیسی بس جو لگا پدیسی مجھے صوبائی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ
په داسې حال کې چې د ځینو سیاستوالو او عامو خلکو همدا نظر دی چې د ګورنر راج تر لګېدو سمدستي وروسته د امنیت وضع د پخوا په پرتله ښه سوې. پوښتنه دا پیدا کېږي چې هغه کوم پلان دی چې پرې اوس عمل وسو او له عملي کولو سره یې خیر خیریت سو. د بلوچستان پخوانی وزیر اسد بلوچ د دې پلان جوړونکي د همدې هیواد استخبارات یادوي او همدوی د ښه او خراب امنیت ذمهواره بولي. دلته ځینې داسې قوتونه شته چې هغه که حالات خرابول وغواړي نو یې هم خرابولی سي او هم یې ښه کولی سي. هغوی کله په خپله چاودنې هم کوي او خپل هدف ته ځان رسوي. دا اوس د دې هیواد هر وګړي ته معلومه ده چې د ناامنۍ د پیښو د کولو وال څوک دی. هلته د بلوچستان مشر خبریال اخوندزاده جلال نورزای بیا وایي په بلوچستان کې له فرقه ییزه پیښو ما سیوه د ناامنۍ په نورو پیښو کې له ګورنر راج سره هم چندانې فرق راغلی نه دی. د نورزی په خبره که په فرقه ییزه پیښو کې لږ کموالی راغلی دی نو هغه د ګورنر راج له امله نه بلکې د وسلوالو ډلو د پلان له وجې راغلی.
خراب روان دي لکه څنګه چې دی له مخې د نواب انساني په حکومت کې یعنی د ټارګټ کلینګ په اتنیک بنیادو باندې د نسل یا د ژبې په بنیادو باندې د صوبې په بېلابېلو علاقو کې اوس هم داسې واقعات چې دي هغه هر ورځ دننه پیښې کېږي. او جبکې د سرکار چې کوم اهلکاران دي سر فورسز وي پولیس وي یا نور سرکاري اهلکاران هغه هم پر نشانه دي. البته د لس جنوري د خودکش حملو بعد چې په کوټه په علمدار روډ کې وشوه او د هغه دغه ټارګټ کلین دا نومنه یو واقع نه رسېدلې. دا هم وجه زما په خیال دا ده چې د دا نومنه کمیو سټریټجي د حکومتي عملي وي چې هغه یو غټه کاروایي بیا د هغه بعد یو شاهده او تجربه ده چې دا یو مدت ډېر دی بیا یو لږ وخت ورکې ګیپ ورکې بیا د هغه بعد اثر نو
د یادولو ور ده چې په بلوچستان صوبه کې پوره یوه میاشت وړاندې د نواب اسلام رئیسانی حکومت معطل سو او پر ځای یې ګورنر راج ولګول سو چې لوی لامل یې د جنوري د لسمې نیټې د علمدار سړک غبرګې چاودنې وې چې تر سل زیات کسان یې ووژل او تر 200 زیات یې ژوبل کړه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
په پاکستان کې نوې نسل د ودونو خادیانو ترڅنګ په نورو محفلونو کې هم د دودیزی موسیقي پر ځای د ډیسکو میوزیک اوریدل خوښوي. په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې خو د نڅا ځایونه هم جوړ شوي چرته چې نندارچیان د رقص او سرود نه مزه پورته کوي. ډان رسپانې په دې اړه رپورټ خپور کړی چې ژباړه درته له وېده مې وروسته وړاندې کوم. ډان روسپانه په راپور کې لیکي د پاکستان نوې کول د نوې الکترونیکی موسیقي په میدان کې د نورو هیوادونو څخه وروسته نه ده. په ټول هیواد کې د رقص او موسیقي ګڼ شمېر وړاندې کوونکي یا ډی جی موجود دي چې خپل هنر ښکاره کوي. په پاکستان کې ډی جی هغو کسانو ته هم ویل کېږي چې په ودونو کې موسیقي غږوي او د خلکو شیبې رنګینوي. په پاکستان کې کراچۍ ښار د نورو ښارونو په پرتله په دې ځانګړی دی چې دغلته په ځینو ځایونو کې د ډیسکو نڅا ځایونه شته او د شپې ژوند پکې رنګین دی. خو په دې وروستیو کې لاهور او اسلام آباد کې هم دا ډول فعالیتونه زیات شوي دي. دغلته هم د نایټ کلبونو او پارټیانو رواج مخ په زیاتېدو دی او ورته د ورسیرمو نور سیمو لکه فیصل آباد او ملتان نه هم خلک د خپلو ملګرو سره د رنګینو شپو تیرولو لپاره دغو ښارونو ته مخه کوي. د پاکستان یو وتلی ډی جی یا د موسیقي وړاندې کوونکی فیصل بیگ وایي تیرې ورځې ډېرې ښې وې. یو شمېر خلک وو چې دې اړ ته به ډېر اهمیت ورکاوه. په پاکستان کې دا ډول پروګرامونه وړاندې کول ځکه ګرانو چې دا کلتور د دې ځای لپاره نه وو. د الکترونیکي موسیقي مینوال د خپلې تندې د ماتولو لپاره یوازې په دودیزي موسیقي بسنه نه کوي نو ځکه په دې لاره کې د مسلکي کسانو زیار کله هم محدود نه پاتې کیږي بلکې هغوی اړ کیږي چې خپل اوریدونکو باندې څه نوي سیزونه واوروي. د هرات ترین په نامه د ډی جی موسیقي او ترتیبونکو وایي په پاکستان کې د سیاسي حالاتو او د محدودیتونو له وجې دوی هغومره ژوندۍ پروګرامونه نشي ترسره کولای څومره چې دوی لازم ګڼي. همدارنګه د محفل د نشو او نورو سیزونو څخه پاک ساتل څو نندارچیان یوازې د موسیقي د سورونو نه خوند واخیستلی شي هم اسانه کار نه دی. خو په لاهور ښار کې د محفلونو ځینې ترتیبونکي د موسیقي فیسټیوالونه جوړوي او د بهر نه هم سندرغاړي او موسیقاران ورته راغواړي څو دا محفلونه نور هم مینوال پیدا کړي.
فهد رحمان په لاهور کې د داډول محفلونو یو جوړون کې وای د موسیقي محفلونو ته د بهرنۍ هنرمندانو راغښتلو مثبت نتیجې ورکړي ځکه چې خلک د داډول محفلونو ته ټیکټونه په ډیرو زیاتو ډالرو هم رانیسي. په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری په انګړ کې د میرمن کلتوري بهیر په میاشتیزه غونډه کې د پښتو غزل په تاریخ او ارتقا باندې خبرې وشوې. د پښتو وتلي سیرنکار او لیکوال پروفیسر داور خان داود د یادې غونډې پر موضوع ویناوال ملمو. د بهیر دویمه ناسته کې د غزل د آزادې مشاعرې او د یادې غونډې نور حال د اسرارتل په دې رپورټ کې.
په پېښور کې د افغانستان په لوی کونسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه 13 ورځ تر سره شوه چې پکې د پښتو د غزل په موضوع د خبرو لپاره وتلي سیلنکار پروفیسر داور خان داود ته بلنه ورکړې شوې و چا چې په غزل زړه پورې خبرو کولو ترڅنګ د بهیر د یادې غونډې د مشرولې چاره هم تر سره کولې. داور خان داود د پښتو غزل په آغاز او ارتقا تفصیلي خبرې وکړې او ویل چې خوشحال خان خټک پښتو غزل ته ډېر سور کړی دی.
خوشحال خان خټک چې کوم دی هغه غزل ته پوره توجه ورکړی دی. دا غزل کتا سو غوري نو تر دې راه ده د ماقبل غزل نشي کوم دي د عربي او د فارسي د اثراتونه پاک شوی
دي. د دوی خبرو په یو برخه کې راغلی چې غزل د خپل تاریخ په هر دور کې جلا مکتبونه او بیا د هغه پلویان لرلي.
د پښتو د غزل مشهور مکتبونه دي یو تصوفي مکتب دي د ایلو خان د خوشحال خان خټک ملي د قومیت مکتب د رحمان بابا تصوفي مکتب دي د حمید بابا د نازک خیاله مکتب د حمزه ادبي مکتب د دی بیا پیروکا
د میرمن کلتوري بهیر د دغه غونډې په دوه مناسته کې هم د غزل موضوع روانه وساتلې شو او ګډونوالو په یو آزاد مشاعره کې غزلونه وړاندې کړل. د دغه ناستې د کوربتوب چارې د افغانستان سره تعلق لرونکي لیکوال او جرنالیست خاطول احمدزی پر مخ وړي او د غزل په مشاعره کې د برخه خستونکو څخه یو هم د میرمن کلتوري بهیر مشر او وتلې لیکوال پروین ملال و.
رندانه لکه خیام سه صد ده خلو تور و رز و پبام توی مازیگر راغلی خوشه چین لکه پروین سه زهر خام لکه ما شام سه
میره لیره مننه ملال صاحب نه پدی برخه که با لهم آمد زی نهیل و بسرات
ده نشت پا برابر ده چوک ده قام پلار کنه جی بقا ده هر وگری لخپل قام سره تلگی. یو تولی یو زوم په دنیا باندې مشتون و کیسی مو د ژوندون له وهم وام سره تړلې.
په دې برخه کې دوران ورته ورسیږي.
ګرزی ګوخه ډاډه او خبي خار په خبر کې موږ نګد په خپل لاس د چا لډاره په خبر کې د حسن جلوګر اوس بشماره په خبر کې آشنا کو ژوندون د چا لپاره په خبر کې غزل او ټپی خود دې خار د خپل برخه سندره په خبر کې سندرماره په خبر کې.
د یادول وړ ده چې په پېښور کې د افغانستان په لوی کونسلګری کې د میرمن کلتوري بهیر غونډه هر میاشت کول شي چې پکې په ادبي او کلتوري موضوعاتو خبرې کیږي او تنکی لیکوالان پکې خپل ادبي تند ماتوي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
او د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته پر سندره لرو د ستاره یونس په واسه کې
خسته گرزیگی زماسی خوخیگی
لا لا
خسته گرزیگی زماسی خوخیگی راز راز یاری کو تو کل کاجی نئی گل میں دور پل کاجی نئی میں یاری اکڑا شما د سیاله پخکلو ادا گانو میں پاگل کا جنے پاگل کا جنے گل میں دور پل 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 کا جنے